یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د مصالحې عالی شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده د چنګاښیا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا استخباراتي چیرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس اجتماعي غونډې ته وویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي له سرې کرښې تیرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبان له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشي کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپل کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشي کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم له خپل اړخه د طالبانو څخه باندې 4000 زندانیان پریخي، خو د ورستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدی قضیه لري ممکن خوشي نشي. حکومتي سرچینو ازادي رادیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې دغو کسانو پر ځای به نور زندانیان خوشي کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمېر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیات پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دا وایي موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلی ګربیسوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقدامات په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابر شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. خاغلی اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جماعت کې د جمیل لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده د قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جماعت بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاتورک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت و په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سیمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو لپاره لپسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورزو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وسو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمول غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شوراویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبان دي چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریځ ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي شي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیات مننه صلی ستاسو او قدمونو اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شوراوی افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خندونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري د زر تر زره بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوري نه باید خنډ ایجاد کی او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمينه سازي وکړي چې یو لغو څخه د طالبان لوري د زور تنو بندیانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بندیانو خوش کیدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لا شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به لاغې وروسته ډیر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وسو.
صالح موږ هڅه وکړه چې د مصالحې علي شورا د غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی د موږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابره شي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د دې خبره وای ټول هغه 15000 بنديان آزاد کی کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که ته هم افغان حکومت په دې اړه تازه سندي انتنه وای خو وړاندې ویلی و د طالبانو لوري د 15000 بنديانو د ورکل سوي نومدار لمخې 502 نوي کسان بنا آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بیل بیل جرمي دوسی لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو لمخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه، په هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4015 کسان او طالبانو بیا 9 بندیان آزاد کړي دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد سوشي بي وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه د فیروزی عزیزی. په راپور کې مو وردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته شراغله، څه فکر کوي چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ ولې سي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحې عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همدار از د سولې د مصالحې عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په اوکلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بله لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایین سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، په ملي کچه کولی شي دغه ملاتړ.
امین صاحب، د حکومت اندیښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالبانو کې چې مخکې خوشي سوي، څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک و که داسې نه وینو؟ له هغوی سره به د کړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د اوکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډېره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسی ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلی کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه. له هغې پشتوانۍ نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو که قوی دارید بانده داخل شید.
بله امین صاحب
د حکومت د دکتاتور دی رضایت
بله امین صاحب حکومت د خپل دریض د پیاوړتیا لپاره 13 اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه که هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو وحده پوری
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ایزه کچه خورا زیات ملاتړ لري او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ایزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکلیت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یمه چې حکومت به دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پیله روانه ده او باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه. د په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو په اړه سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کپروزنی یو ستر فارم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلعه په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي ویل چې دغه فارم په 2 جریبه ځمکه کې د 6.3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کپروزنی تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیون بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کبروزنی ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنی ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالره بلا وزم مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزاد لري تو ویل چې د غمرستې له کورونا وایروس سره د ټولنیز اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوی. نو موري ویل چې 100 میلیون ډالر د نړیوال پرختي ادارې تر چتر لاندې پلی کیږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به د غمرستې د پالیسیو د پیاوړتیا اقتصادي وضعیت خوالي په مخه ولګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 140 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1430 افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په منسن کې د غرمې 12 بجې 3 دقیقې او 13 ثانیې سوي او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی و په 14 کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ ستون په 3 او 4 میاشت باندې محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د دروغ ویلو په جرم زنداني سي. تفصیل له احمد شي برڅخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راجر ستون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې ستون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. ستون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالد ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر ستون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د چمی پورس سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د ستون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته. او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوی وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کینګ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و، نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیستونه راستولې دي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شپه جان زدران د خوست له ندر شاکوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په 40 کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بېوزلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډیر مداسبه خوالی صاحب د پرنسل لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه دي چې دا به کله پرنسل کیږي. ورزو د زینو راپورونو برخه ته د افغانستان معلومات او ایسای ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. نور حال دیوی نادر څخه
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي اسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد، او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه سړي او 16.1 میلیونه ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 79% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بېوزلي، بیکاری او ترڅنګ ناامني د دې لامل شوي چې یو شمېر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا 6.5 میلیون مهاجر لرو. په اکثریتو هیوادونو کې مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسو یاستو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بې ساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو، خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رها وایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونږ غواړو چې زمونږ مور نوم په هویت تذکره کې ولیکل شي او مونږ غواړو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو او د کووید 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامه روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1980 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیاردو واوښت.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صفی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویساو رسپانه لیکي افغان حکومت تیرونه له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر څوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله، خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشی کولو جنجالي معامله جوړه کړي او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلی خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی؟ دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دی؟ دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دی؟ سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې، آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې خیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې ټکو پیل کړې، په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیا وړاندې راغلي. د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سر مقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیک لري. او هشت سو برسپانی د خپل یو سرنیز ریپورت پر بنسټ د قرنطین په ورځو کې د وچ ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړي. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچ ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې. سر مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه رالنډ کړي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین ناوري.
د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروي کې طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقدامات ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دلی شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 3 ملکیان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګنا خلکو وژنې ته دوام ورکړی. بل ورته طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمیر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. ډبلیو ایچ او وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې رامنځته شوې. او د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې وو په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ویلي په دې جماعت کې د جمعې لمونځ به 2 وروسته د جولای په 24 نیټه وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادي رادیو واوریدل دي، او نور خبرونو تفصیل د آزادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې آزادي رادیو ډاٹ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او ار جی دي. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر اتزر زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیواله جګړې وروسته تر ټولو بد ډلې زوژن و. په دې اړه ځانګړی راپور د آزادي رادیو پر ویب سټ وستلای سي. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته ویل، لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول. دا کیمیاوي مواد په یو کور کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 2 نفر نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. لنشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته تر دې شو ډیر توران کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دیشتنه چې د امنیتی ادارو لخوا د نشئی موادو په 25 ټوپیو کې د لاسلرلو په تور نیول شوي، د څېړنو لپاره عدلی او قضایی مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ ابتدایي محکمې په خپل غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاقونکي په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمه هم شپکتنه ل څلورو کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر 300 کیلوګرام ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19مه نیټه ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړی عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرام ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاق او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوې او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 60 لیټرو خیخي د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 لیټره مایع خیخه ونیوله. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې نړۍ ډیره بیوسلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت لداسي یو چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیش په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي.
ډایرکټ سره کوي د روینه انټي ورکی یا پر داخل باندې سر د بیل وینې چې زیږي.
په یو راپور کې بواوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل وکلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده.
ما راښنې ممنک په سر باندې ورکړې ده. ما ته زړه زور نه راکې چې ځمکښنې ممنک د ورکړې ده راوایلې لبی خور په خپل سره وکړل.
د عزیز په نوم یو متاد وای چې نشي له ټولي سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مونټل چې نه کوم چې باندې براوته ما ذاتی به طاقت نه کید.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
راهنما ولاده خدای خوهر کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکون کې او ترهګری ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار شوی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استعمالوي د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچاکوي او بیا له دې لارې ترلاسه شوی پیسې په مستقیم ډول د ترهګری لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو لچل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې اواویا ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې یو اویا څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاق لپاره په کار ګماري.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې نړۍ ډیره بیوسلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي. سولې او امنیت ته به تهدید پیښ کړي. لا ترهګرۍ سره د ګډي مبارزې په لاره کې به خندونه جوړ کړي. ترهګر د نشئی موادو له قاچاق او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترهګرۍ څخه وژغورو، د تارتیا د چې د جګړې لیکو ته د ترهګرو ډلو له خوا د ځوانانو د جلب او جذب مخاوني سو او د ترهګرۍ مالی سرچینې وچکړو. یو ان او ډی سی د دې کار لپاره په بیلابیل غوړې هیوادونو کې روزونکو یا ټرینران استخدام کړي چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ مخه ټپ کړي.
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنتین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي، ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کرنتین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاقو مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاقو لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده، واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نوي جلد په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي به اخره لاره ورته هغه جوړیږي، ځکه چې اوس د پاسونه بندې، مکتبونه بندې، اکثره کاروبارونه بندې، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنطین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي، اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړه یې لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړی ده. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د دی پیښې په تایید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا 15 کلنه خاتمه د چله خپل 15 ماشومان سره د ترنکوټ شار په وڅند کې په یو خټی ناو کندواله کور کې وسیږي. د خاتمی خاوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي تو کو اختصوی دي. خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري. دا وایي خاوند دی دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانی سي. خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللي او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي، خو وایي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي.
خلک زغلی ور ازغلی وځما لوباده په لاس راکړي اگر دا ورباره خړلې دی هغه څلې دغه سبي ایې ست ما مش په ناس نه چغار به غندر سار پر ناس نه ځاړم سوچ نه وم خدای از مال لري څنګه ما در د لاس د موټه سوي استل ما به یو درس پوهلې ما به یو مکتب پوهلې ما به سبق پوهلې وای دا ښنې مومن نه د کوم خو دا سبي ایې
د خاتمی وکلن لور ګلغټي نمیږي. دا وای نه دا او نه مور خبره و چې پلاری خرڅ کړي ده. ګلغټي وای زغواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم. دا یوازې خاتمه نه ده چې معتاد خاوند دې ژوند ورته تریخ کړی دی، بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې مېرمنې هم ستا چې د معتاد مېړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمیوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د معتاد مېړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري.
خپل د شزو پرمندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېر قضیه د توتیرخوال چې مشترغلي دي او د شزو چارو ریاست هغه قضیه ثبت کړې دي او خواندې دلته ورسېوي دي د ټول د دې منبع او منشأ دغه بخش ترازی چې زموږ ورونو په نشئی توګو باندې اختای هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د غوې لپاره پیشنهادات طرح پلانونه وړاندې کړې دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مشارکې کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار پکښ کې کرل کیږي بلکې ډیر متادین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي. خو د متادینو لپاره د درملنې مرکز پکښ کې نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لوي وداش چا سره مرکه لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو زمکو کې کوکنار نه دی کړلی. دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو زمکو کې کوکنار نه کوي.
پخوا چې موږ سره کړل تکالې څه بيخي ډېر و، دا خپل مالی لګښت بیر سړی نو پوره کول کم چې مصرفونه پسې و. نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې مخکې پخوا په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اول پلو پیلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي، د اکا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شیان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینان سوي دي په خپل وطن کې. نو دغه لامل و چې موږ پرېښله. بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تریاک وکړې الهي افتونه ستا په کښې کې دولت څخه وامسته چې دولت په راضیماتې بیې خارجان به دوا پاشي د دې څخه هم. نو دا ټول مشکلات وو او دا چې خبر مو خپل غلام نه سو برابرولی ځکه تاریاکو به تاریاک ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه و. بې برکته کښت هیڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی. نو په همدې خاطر به موږ کښت پرېښوی او دا تاریاکو څخه هم مخ واړوی.
هغه کوم بدیل کښت وسي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو؟
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت لري هغه غلې ته لري. نو د دې بدیل چې هغه غنم و او بل باغچې وې، باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه، د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات وس پیلن تر دغو کوکنارو تر دا تریاکو ډېرې ښې پیسې جوړوي.
هغه مهال چې کوکنار دي کرل او اوس یې نه کري په حاصلاتو کې دي څه توپیر راغلی دی؟
پخوا چې مو کوکنار کرل ما تر کال به م ځان نسو ایستلی، دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل. خو کله چې مو غنم یا بخچو څخه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي. د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې. په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مړ شي، په ژوند نه په مړېږي. نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي. ان دا چې سړی د مریضوی څخه هم خلاص شي، دغه تاریخ سړی کړي د رویني انتي ورکي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زبېږي نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخلي چې ډېر لویږي. خپله په مریضوی اخته کېږي، څوک په سرطان اخته، څوک په چیشي اخته. کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه، باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي، په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي، هغه باغ اجاره کوي. خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي. هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه دي کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډېر و چې نن به راځي، سبا به راځي، تاریخ به ماتوي. او بل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله. ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي. یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې یو متجل هوا دی غواړي. نو هغه به داسې انسو ژلي به راله تر نصف یې ډېره څخه بیا وړله. یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شوه کړل د تاریخو هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووتل، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته. په تاریخ کې هېڅ برکت نه و. سهار به مو وختي چې مالکې لمونځ وکړې یا به مو چای وڅښلې ملا بڑو پوجی ته دملا دردوم د دوی د لاس وزکه یو څوک څلور ساعت پنځه ساعت مسلسل کښینو حتما دملا درد پیښی زخپل وز پیل دملا درد لرم د لاغه کشر توبه څخه دی چې ګرد ورځم پوجی کوله او بل دا خبره چې اقتصادی مشکلات زموږ د ډیرو په غوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لک څلور لک روپۍ به دی کمزور دی کوچنی په لاس کې به په زوره او پیسې به خو هفته بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی چې باید تاریخ څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي. تاسو څنګه
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر مهمه خبره ده چې حتمی به وتاریا کړی ځکه دا مافیایي کړی چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران چې هغه یو ځای یو بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او دغو په بدل کې دي ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل. هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر مننه غوښته په کال چې به ښه تاریخ سي و مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې دوه منه کول نو په هغه کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سره درې سره به غوښته او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول نو بیا به دوی پرمنونو باندې غوښته پرمنه بیا دوه سره درې غوښته نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکړل سي د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل ته تاریخ سي وکنه و خو د هغو خپل فیصدي په کښې هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دی په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیانې مو کمې شوي دي. یو بله دا خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکوو. پخوا به کښت ته کتل بزګر ته به هم کتل چې دا د بزګرو ته ورکوو یا خپله وکړو خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره هم ورکړ موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماس کې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکوو او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي. نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار وو کله دل کله نه رسېدلي نو په همدې خاطر باندې دې مشکلات څخه ډېر خلاص شو الحمدلله.
رازا اکرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي چې تر نشي مخکې مې دوکانداري کوله خو نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ د انډیوال واده و په ارزان قیمت کې هلته چې لاړلو نو د ما په دا ګردو باندې درد شو. نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووهه تا د دې ګردو درد به ورک شي تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کله یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی. بیا مې واخیستل بیا مې چې ور بیا دا درد ورک شو. نو درېیم دپه مې چې واخیستل زیاتي چې نیم مې ووهه نیم مې وساته همغه مې چې وساته زیاتي بعد هغې هره ورځ هره ورځ دغه پې را واغوښت. ما چې دوکانداري کوله نو مشر ورور مې وویل هغه د دوه لکه اتیا زره روپۍ مال ماته اچولی وو په دوکان کې. نو هله هله دوه نیم کاله مې چې دوکانداري وکوله نو کله چې دا پیسې به مې په دې عمل باندې ورکولې آخر دوکانداري راغلله دې ته چې غونډه سودا مې مکمل راټوله کړه په دوه دېرش زره افغانۍ مې خرڅه کړله. دوه لکه اتیا زرو نه راغله دوه دېرش زرو ته نو دونه ضربه یې راکړله چې کله په دې عمل باندې راواغوښتلم نو ورور به م راڅخه خفه و مور به م راڅخه خفه و
راته به ول چې ته ولې دا کار کې من کوه دی ترو ته ګوره تر بوران ته ګوره او د تا دی کار ته ګوره کور کې به مرتل چې نیکوم چې باندې براوته ما ذاتی بم طاقت نه کېده دکان نه بچ لاړل ما ول بلاړل ما ساکی تراوا به مخسبې به دکان خلاصو نو راویات په دی وخت اخره کې بیخي ذاتی خراب شه ولا د دې عمل نه مخ کې ما خپل تمرین کوو خو چې کله مې دا عمل شروع کړی تمرین نه مې زړه تور شو کور نه مې زړه تور شو دا هر چیش نه مې زړه تور شو خو هغه وخت کې مې وزن و 2.5 کیلو اوس مې وزن راولېدلی دی 3.5 کیلو ته نیم په نیمه د اوبه کوي د پښو نه زیات ځای پکړي وو لاسونه ډېر او مخ خو بیخي چې یو خبره به یو چا راته نن وکوله یو جمعه بعد به چې بېرته پوښتنه وکړو نه به مو پو یاد یو یعنی ډېر د مغزو نه هم ډېر ځای پکړي وو.
د ازادي راډیو د نن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کورواله ولې کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی او خزی چیرې
سوې دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو دا سو میاشتې مسافرم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلي و چې په کرایه یې ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمونږ کور ډېر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړې دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب ستړی مې
تم ستړی مې سال له خیر جوړ په خیر
شکر مننه راځه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا د کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی به چې ستا کور مې په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه مې ور کړی دی
ستاده د خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاته وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا سره وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکړو ته سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خه خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدیل لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدیل اسنګي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو دا
وا ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد دیو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شي دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زه یې وینم ته بی غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
و علیکم سلام رو رخی
رو رخی ته مې ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت دی په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد دی راهنما والا یم دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړو د کرایې اسناد یې د بل چا په نوم دی
څه فرق کوي هغه زما دیوال دی
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي؟
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم، کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده کور خالی کا، په یو هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدا